سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږی سپم کوي د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپل ایکسپانې پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي چې اکثر یې په زوره له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یو چارواکي کارولاین ګلوب په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي په پام کې لري څو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي له خپل خاورې وباسي. یونیسیار ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون راوړي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي طالبانو په څکم یو کال کې لک تر لګه 12 رسنۍ بندې کړې دي او د روزو ټلویزیون چې د ورستیو کې غک غلای دی او کارکونکو تر وسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې تلویزیون کارکونکي خوش کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو وړ بلل ده. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشر سیلین مرسر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بې قید او شرط خوش کولو ټینګار وکړ او تاکید وکړ چې افغان رسنۍ حق لري څو خلکو ته به پری معلومات ورسوي. د ټولنې له طالبانو غوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سره سم فعالیت وکړي. په هلمند کې د موټر د ټکر لامل دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د کندهار هرات په لوی لار د سنگین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو د بې احتیاطۍ لامل درې موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې دوه تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او څلور تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاوو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې بیا پیل کړی دی. په جنوبی سالنګ کې هم تیر شپه په یو ټرافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیې قومندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیار نن پر یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په گهواره سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره روانه وه له سړک څخه واوښته او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون دوه تنه مړه او درې تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ټرافیکي پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لک تر لګه دوه کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیروهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو لامل په ټول اوکراین کې د هوایی بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي دي. د اوکراین چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خرسون کې وژل شوی دی. د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوې دي. د ساحلي ګارد چارواکو ویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناکه مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کښتۍ 13 سپرلي ژغورل شوې دي خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شوي او ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅې کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسان واوړي چې یونان ته ورغلي او یا ور روان دي. او وروسته یو سپورتي خبره د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې نه د کرکټ پرونۍ مسابقه د 232 منډو په توپیر سره وګټي. قدر من اوریدونکو وړاندې د ازادي رادیو نه د ازادي مجلې خبرونه درته نشر ته چمتو ده. هغه واوري بیا به د ازادي رادیو نور خبرونه سره هم ملوسی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې د پښتو پونوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې چې زیات تر کو په خوست کې روانه اونۍ د رڼا پونوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړو چې تانه زموږ کتابونه خو شلا زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال جی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکی موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو پونم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزیا تر سره شریک کړم. د تبلیغ د بي ساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نو موړې د سږو په مزمن ناروغي اخته و چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې ساور کړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شونکې او مربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي شغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شېدي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي شغونکو پټوګه یو بیساره میراث پرې شو. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پېښندل شوې شغونکې وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلیغ اهمیت پاړه ویلو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل، ډرمونه به غګول، خلک به ورته نڅیدل، سندره به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربه ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله شخونکو استاد الارکه زوی وو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنۍ کې ل خپل پلار څخه د تبله شخولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین ل 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه شخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخونکي جان مکلاکن سره د شکتی پونم هنري ډله جوړه کړه. د ډېرې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللې چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. موجی پکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو شخولو لکبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شو. سشکل زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړ. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنري پارچا پښتو نوميږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښپېتمي کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او ویدوزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایت کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12 خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټول مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې لامل یې د شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت پلی ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وايي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوس شار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پروس پیل شو او د سیشن بی پروس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو اساجی راډیو مجلې ته وویل
نوم مې حبیب الله قهرمان د خوس ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدل تر غلای مو بلا بل کتابونه مې تر لاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالای کړل. ل دولت او د داسې چرواک څخه مغوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مختص او د تعلیم څخه لرې پاتې نشو.
نوم مې زبیح الله همرز د درنا نندرتون تر غلی مو د خپل خوخي کتابونه مې واخیستل او نور ملګرو تم ډلې کړل. ل دغه اړوند چرواک څخه مهيله د ترڅو دا ډول نندرتون لا هم ډیر کې وای غزوي ترڅو ځوانان مو تر سره آشنا شي.
نوم مې په زړه زدران د خوص ولایت اوسیدونکو مې درنا نندرتون تر غلی ما او تلته مې د خوخي وړ کتابونه واخیستل او ل یارانو مې ډلې هم کړل. ل دولتي چرواک مهيله د شدا ډول رڼا نندرتون پشان نور نندرتون هم جوړ کی چې ځوانان متلې ته واسي.
په رڼا نندرتون کې څومره او څه ډول کتابونه ننداري ته شودل شوی وو. په دې اړه او له لوی سره د دې نندرتون په ارتباط می د خوست یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندرتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه سبر صاحب. عموما رڼا نندرتون خو د پخوس کې موږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو موږ دې لوري جوړ کړی وو بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات او فرهنګ ریاست او په کابل کې د عامه کتابتونونو ریاست هم همکار وو په دې کې.
په دې درې ورځې نه درتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم نندارې ته شول شي؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم مرسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځی راوتلی و او موږ د کابل نه او خپل د کاروان عامه کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تنه زموږ کتابونه خوښه لاس زره وو. نور ټول کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځی دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، صحاب بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه، دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان عامه کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځی یا راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلي وو ام ګو پلورا.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره؟
په دې کې خو واښ فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زره خو واښ کتابونه د کاروان اما کتابتون د سیبر تخپل اما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان اما کتابتون نوې فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې نمړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو لوري چې کوم کتابونه و پلورل شول، په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه ده، اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار خو.
نورو کسانو چې کوم کتابونه پلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې هر شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیل پانځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، لالوی سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنې دي. څه فکر کوئ چې دغه نندارتونونه کډیر شي، او یا که تاسو د سیاحت شي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړي، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دي، بار بار غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډیر خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ. خلک دي کوم د خلکو لپاره نندرتونونه وړاندې کو، نو طبعا د کتاب سرمینا او د کتاب مطالعه فرهنګ تبا زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ و د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل، د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندرتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړی وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخې کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې موږ چې په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو، په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویم ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نومره خني وه، د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې، د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د دې لپاره ډالۍ اخیستې. دقیق نشم ویلای، خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنی ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړل دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتې لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوښ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی، یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړېدو مخې نیسي، هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوې، خبرې هم شته، ټوکې هم شوې دي. خدا رو په هنیس بحث ده چې ولې یو څوک لټ روک دی کیږي، څنګه خپل لټی وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، خو هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښته دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو څه زموږ په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلې، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، هم دومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، او سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ را پیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ باس دی، یا د یو اروپوه او د یو مرجع باس دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد
دای قنی کوي په هر خبره کې کینات ور کوي ټولې پښتني ور ځوابوي لارې چارې ورخي یعنی تر ډیر عملی بڼه لري او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبر اپ کې دا و چې عمل نن دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپلې لټي ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني. نو خپلې دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی که دغه تمرینونه په ډېر ښه شکل سر تر سوال نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملی تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار تر سره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهیږو که تر سره یې نه کړو اصلا خجالته کیږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانیږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختیږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کیږو نو په کار ده چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ور نه وي او په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبرې کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهیږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته یې ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نوره هم سختیږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړه ډیره جالبه ده علمي د ښه ژباړه کړي د مفهوم ډیر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډیر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډیر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډیر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې عبارتونه ډیر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بایداره تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سجی رډي مجلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي او ابوالی سینا ویلی لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندۍ دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه ته دا باراني شپه ګوره ته یاد ګوره د دې تراکاژې مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر که هر څومره ډیر سخت وي ځنکدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
جلال جی څخه ډیر مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لښلی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیو مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې اکاسي ته مخ کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدل. اکاسی د تاریخ، ټولنیز حالات او انساني تجربه د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده. عکس د ویشيبه یاداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې اکاسی د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پیل شو. اکاسی ته فوټوګرافي وایي. دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انزور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګا اکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمه پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جینو په باور په اکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کیمرا لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویشل مخې په څو ډول دي. مستند عکاسی یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریاله نخلي. پورټریټ عکاسی هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسی چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسی ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یوځای کوي. شاکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویشوي. که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي، که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي، او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسی لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی. دل خاطر سے اول خود ډیر کلی رنگونه دی طبیعت کې، او بل دل خاطر سے په منی کې لمر تیتی، کله چې لمر تیتی دا رڼا ډیر تیز نه ده، دا کاسی لپاره بهتري رڼا ده. ادیا کاسان سیدی په وړی کې نور وختو کې د سهار سلمر رخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا المر سه مخکس وو
لویګي سلمر باید مخامخ نیوي.
مخامخ نیوي هغه
خود دلته وبشي دلته کله ناکله جن کا سانس دی او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي سترګي ریوړي
او سترګي ریوړي او التا تیز المر دا او
دا نه نه ما وبشي ما مطلب دا اوس په منی کې المر کله چیرته سوک المر ته مخامخ ولاړ وي فرضاً زو ولاړم تاسو ما عکس اخلي اکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څو وخت هم انتظار کوي چې دا فوکس برابر وي او لنز برابر وي سترګي وړي سترګي وشکي کوي نو د سر بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمرتا عکس اخیستل یا د پورټری عکس اخیستل ما په نظر خنه ده.
یعنی لارخه باید عکس واخیستل شي.
لارخه باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل شي، مثلا د ونی سوری لاندې یا
خوونی کې بیا په مونږ کې خوونی اکثره ونی بیا سوری نه لري کنه غیر له جنو ونو د سوری خبرې ته اشاره وکړه. هغه ونی سي پانې رشیدلې خصوصا په داوس په د مونږ په ورسیو کې پانې نه وي په ونو کې. په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه چلپوي
کسان په مخکله غونې سي دا پانی توي سي عکسونه اخلي
دلته رنگارنګ پانی
رنگارنګ پانی یو ونا مثلا زیړی پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې دا عکسونه خرازي د ونې دغه پانی توي سي نو هغه کوم اتمن واور به ووري او واور سوري دا د ونې شاخو باندې واورې کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پانینلری سیواورو باندې وری یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغی دغه راسی تازاد در انگور اسی خو که بغا خخ کاری ده
په دې شک نشته چې تازاد هنر ده په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی ده لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر ده مثلا د ونو پانو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونی سي ټول پانه لوې دلې دي فرضاً پورته یو پانه پکې بند ده او پر لوې جوړه کدي چرته دې عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نوي
وو زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سي هغه شی په هغه منځره کې تغییر یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه په دغه کې نور شي نه توجه زیاتره جلبوي مثلا په ونه کې ډېر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره خلک سي دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی امره یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
وسی چې خلکو توجه مال ته جذبي او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پېږم مارڅو کوي چې هغه خپل داستان جوړ کړي دلته کاسي هم هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کې سه تر اوسه کوي سه په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وای زه زیاتره وخت سه زما عکس اخلم مخکې او تغلرم ايديا لرم ما افکار لرم سه عکس اخلم مګم زیاتره وخت د اکاسي وخت کې بخي دغه داستان تبدیل سي نظر په منظره ده نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي سه په مخ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبيعت کې ته
کله ناکله ټول هنرونه هم د سي وي په زړه کې یو سي وي خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه د منی د ورسوي شپورزو دغه شپورزو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو رنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د اکاسي له خاطره شاید ډیره جذابوي
ګورم ستاسو کې دای څه ښه اکاس راځي دې دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبرې کوم
او نه رښتیا ده مې شاو ګوایم چې هغه ونه کې سلطنه ونه واخلې به اونې جذاب نه وي امې څه تاسو خبرې یو پانه یو د
ځاله
مثلا یو شی
یا مرغی کچرته ونی تراغلی
همدا خبر یم بل حیوان یا مرغی یا مثلا سه د ونی مثلا د شکل سه او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شی ته ورته د شان د خلق یا کسان اخنه
او پوجیم کی په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره شیدلی پورته څنګه وچوي کنه دغه سپینواله له دغه سره یو د سی یو تضاد نه رامنځته کی چې دغه ونو عکس وک واخلي
او دا ونس زیاتره به خو وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی
چې
شنیو
یا شنی یا زیاتره وخت دغی سورنګ خیره سورنګ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکي چې داسيان مثلا د خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونی
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کرانه ولی او کوشش کیدا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غته واړی سي دغه شان مزاحم شان لري کتري
دا تاسو جالبه کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړې دوکې مرسته کوي مثلا یو ونه ده و چې ونه ده شاته یو ودانې ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده. ای خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول برته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې هم مزاحمت لمنځه وړي.
البته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سره. او البته مثلا زیاتره مثلا لیونا لیو مهم شای نه او جذاب شای نه زیاتره سره ولی بیا سړی یا لیدونکي دغه کی
او فکر دی خو اخو شي
او خد به حساب باسي او
یعنی د څو فکر نه کوي مثلا زور کور په خپل د ژوند تیرې دل دی وچونه په خپل د ژوند انجام دی رنګ ځاله په خپل د ژوند انجام دی یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی
اخیستلی دا مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي سه یو کونج کې مثلا دا ودانۍ ده یو کونج کې ونه ده او دغه ده بل کونج کې یو بل شی ده اید الخطر کته یو دی بل شاتر اول یو نازمونه لري دغه نه لري د عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکی کته سی یو نازم په د عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وای سره عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولې هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي
یعنی که چرته تاسو د توضیح کې واځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخې نیمه عکس وي په دې عکس کې باید د کډرې مختلف شین وچ ټول په خپل مت سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
په فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه
نه ده سم به خیر دغه ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلک باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړي به حساب شکل
دي یو بل شي چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شي راسي فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړي چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورسي دي بخاري لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غونځم جناسته او د دې عکس اخلي جالب نه
ډېر جالب ده نه نه واځي د حساب البته سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه سړی دی او خصوصا په شکم حساب ځان د رکی ټولي او التم نظر په غوډه سي په کوم کومبینیشن یا موږ د رکی د ریاکس اخلي مثلا ته باید یو بل داستان امر د لید ور لري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه نسته دا ډېر مخک کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاری تمام بخاری مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم ده پېښه پېښو ده سم هغه راسي او هغه باندې فوکس کو او بخاری سم معلومه ده بخاری ته ځان تو دی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغی په څور توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس ته ترجودی سانه په حساب د جوړي او د کولی کاری
او بخښه تاسو لړ یاد کړل لړ ګور په منی کې ډیر وی
او
لړ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پرونی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وی چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړ د څه شی دی چې لسترګو ځنشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې همداسره
او همداسره دا لړه بخي او بل عکس ته بل دغه ورکی او بل خپلې او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت د خبر سی مثلا د بعضی ونی او بکې
ورکی
بعضی ونی
کاری
البته ډېر خپلې منځره کوي چې سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه لهر سړی هر اکاس سه وغوړي پر خواته سه وګوري یو ښه منظره پیدا کی. دل خطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی.
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منی ته اشاره وکړه او د منی اکاسی باندې خبرې کو، نو لړه یا غبار خو اصلا د منی اخره د منی تولید ورته وای دی. نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي.
د ما خپل ځما ډیر خوښیږي. زه خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپل کې څنګه سپرا کېم او غواړم چې د ښار عکسونه واخلم. زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پولونه چې دي دغه شاوخوا څه اخلي یو عکس مثلا د پول پسار ولاړ مثلا چارلز پول پسار یو کس یو سړی ما یو څوک راځي لغې خوا دغه ناراضي یعنی شاته نه لیدل کیږي لغو باندې راوځي او ډیره دا
جالب عکس
او بعض وخت مثلا دغه غبار څه ده همیشه یو آسان نه وي. بعض ځای کې غباري بعض ځای کې نه یو کله چې د المره بعض ځای کې څه ځلیږي او په یو محل کې یو ښه کولای شکل له پاسه په دغه کې جوړي د عشا غوندي مثلا
څراغ سي اچولې د مرته تاسو اشاره وکړه. زه څه خپل ورته متوجه شوم د من المر ډیر شایسته د من المر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن یعنی طلایي المر وي او دا طلایي المر ډیر جذبي انسان هم د سره کار خو په عکس کې بیا ناراضي
راضي د له خطر سره باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسې مثلا اول څه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسې مثلا خپل کمره باندې کو غوړي ګرم عکس واخلي سره قمی واخلي کو غوړي سوړ عکس واخلي سره قمی واخلي
دا ګرم سوړ
دسې زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجي رنگونه دا سره رنگونه دا زل رنگونه دا شاندي او سور رنگونه سي زیاتره آسماني رنگونه دي او دا سره رنگونه هغه دي چې دا یو ځای کوټه سي رنگه د سړه هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ چې د ریکو کور رنگه خپلت هغه حس دې سره کله سي زیړ یا نارنجي وکي دا کور کې او ټول دا طبيعت کوم ډېر او کاسي کوم ډېر استفاده کیږي. مثلا کله څوک سي وغوړي تو درنګ واخلي پات التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي سي خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتومات دغه کی وایټ بالانس جوړي یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود سټ اوما یعنی دغه کومه له خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې مرلک دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس ورته وایي سه سپین باید دغه کوم سپین راسي عکس کوم سپین راسي
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ اساسي راډیو مجله ران غاړم. تر بیا مو خدای مل
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم ستی دمینه
سنگار مزا سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب دسرم لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرم لبان سنم
استغفر الله
بغلی شور کوي لکه تلنګ د دباستا خایس قدرتي لکه رنگ د ګلستا بغلی شور کوي لکه تلنګ د دباستا خایس قدرتي لکه رنگ د ګلاب لکه ترنګ د دبا لکه رنگ د ګلاب لکه ترنګ د دبا لکه رنگ د ګلاب ستا پنا
دیر